د اونۍ فرنګي خبرونه راوړوي.
د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو مهین کمال سادات وایي د ځوانانو ملي ستراتیژي تر یو نیم کال کار وروسته بشپړه شوه. د دغې ستراتیژۍ د جوړولو په برخه کې د افغانستان د مختلفو ولایتونو د ځوانانو او د اړوندو مرکزونو نظر غوښتل شوی دی. په دې ستراتیژۍ کې د روغتیا، ښوونې او روزنې، کارموندنې، ورزش او د دولت په تصمیمونو کې د ځوانانو د ونډې 15 برخې شاملې دي. په ځینو برخو کې د ستراتیژۍ د تطبیق عملي کار پیل شوی دی او د ملګرو ملتونو د سازمان د وګړو صندوق هلې ځلې کوي چې د دغې ستراتیژۍ د تطبیق لپاره بودیجه برابره کړي. د لغمان ولایت مرستیال شهزاده مظلومیار د دغه ولایت د ژورنالیستانو او رسنیو د امنیت د خوندیتوب کمیټې سره په کاري غونډه کې وویل د رسنیو له همکارۍ پرته د ولایت د کړنو او لاسته راوړنو سم انعکاس ممکن نه دی. هغه زیاته کړه د لغمان ولایتي اداره به په خپل ټول توان سره د بیان ازادي، مدني ارزښتونو او د رسنیو او ژورنالیستانو د امنیت د تامین لپاره له شته امکاناتو څخه کار اخلي. مظلوم یار وویل رسنۍ اوس په نړۍ کې د څلورم ځواک په توګه پیژندل کیږي او غوښتنه یې وکړه چې له دې ځواک څخه باید د عامه ذهنیتونو په جوړولو کې په سمه بڼه کار واخیستل شي.
د سلواکۍ د میاشتې په 12مه په کوټه کې د کلتور او ګرځندوی وزارت لخوا د پښتو په شمول د څلورو ژبو لیکوالو او شاعرانو ته د دوی د اثارو تر غوراوي وروسته جایزې ورکړل شوې. د پښتو په برخه کې عبدالکریم بریالی، پوهان سیال کاکړ، ډاکټر لیاقت تابان، صفیه پانیزه، عبدالکریم عامر، فدا محمد لیوال او نعیم آزاد دا جایزې خپلې کړې. دغه جایزې په کومو برخو کې ورکول کیږي؟ لیکوال او شاعران په څه نظر ورته ګوري؟ زموږ همکار بارکوال میخیل چې پر خپل دویمه شعری ټولګه تغییلی باندې جایزه هم اخیستې په دې اړه رپورټ راستولی، دا اورېدلو بلنه درکوم.
د بلوچستان د کلتور او ګرځندوی وزارت په دې ایالت کې چاپېدونکو ادبي اثارو ته هر کال جایزې ورکوي. خدا جایزې له ډیرو کلونو ځنډېدلې وې او د جنوري پورې یو دیرشمه د 2011 او 12 میلادي کلونو پښتو، اردو، فارسي، براهوي او بلوچي ادبي اثارو ته د علامه اقبال په نوم جایزې ورکړل سوې. دغه جایزه په خوا لږ به خوسر لومړی جایزه اخیستونکي کتاب ته 90,000 کلداري، دویم ته 15,000 کلداري او دریم ته 16,000 کلداري نقد انعام ورکړل سو. لیکوال او څېړونکي ډاکټر لیاقت تابان پر خپلو دوو اثارو د شیدا او حنان پر تلیز جاج او سفرنامه د تاشقند د قند څکه باندې جایزې ترلاسه کړې. ښاغلی تابان وایي لیکوال چې پر کتاب کومه ذهني انرژي مصرفوي او خواري ورسره کاږي، دغه جایزه د دوی لپاره ډېره لږ ده، خو وایي دا هم غنیمت دی چې حکومت په اوړو کې د مالګې برابر د مورنیو ژبو ادبیاتو ته هم توجه کوي.
اصل کې لیکوال چې خپل کتابونه چاپوي په ډېر بد حال کې چاپوي. داسې ډېر لیکوال شته چې کتاب لري او د چاپ دغه نشي زمينه نشي برابرولای، نو لازمي نه ده چې کم کتاب ولیکل سي هغه دی واډ واخی. دا واډ چې دی صرف د لیکوال یو څه وسلاب ځای کولای سي، مالی تور دی دومره نه چې دغه کیږي. یو تحقیقي کتاب چې تلې کې باغه به خي خالي د چاپ خرچه ته مګول کمپوزینګ ته مګور هغه چې دغه د پاره کم کتابونه اخی کم منډ ترنډ کوي دغه د پاره چې د 100,000 روپۍ دی دغه کتاب مقابله نشي کولای. ها البته د لیکوال ډیر وسلاب ځای په دې کیږي چې د آینده د پاره هم د کتابونه تخلیق.
لیکوال او مؤلف فدا محمد لیوال ته هم د هغه پر فولکلوري تالیف پښتو متلونه باندې جایزه ورکړل سو چې 10,000 متلونه یې پکې راټول کړي دي. ښاغلی لیوال وایي د حکومت لخوا د مورنیو ژبو کتابونو ته د جایزو ورکول د دې سبب کیږي چې لیکوال په خپلو مورنیو ژبو ادبي آثار ولیکي.
دا یو ډېر پر ځای قدم دی چې اخیستل سوی دی، که څه هم ځنډېدلې دي، خو بیا هم هغه چې کوم خلک مستحق یا کوم خلکو ته چې حق درلود چې هغو خلکو کتابونه جمع کړي وګو ته دا ورسېدل. دا یو ډول هغه خلک چې دغه کار ته زړه نشکي یا په اصطلاح د مورنۍ ژبو کې اکثره خلک کتابونه نه لیکي، ځکه هغه داسې یو په ثانوي حیثیت باندې ورته ګوري. خو کله چې دغه ایوارډونه ورکول کېږي یا دغو هغه حوصله افزایي یا تشویق کېږي، نو هر څوک دې ته زړه شکي چې باید په خپله مورنۍ ژبه کې یو کتاب ولیکي تر څو هم یې نوم سي او هم یې ورسره په څنګ کې هغه مالي مرسته هم سوي.
که څه هم د حکومت لخوا ادبي اثارو ته جایزې د دغو اثارو تر ارزونې وروسته ټاکل کیږي چې هر لیکوال او شاعر خپل 15 کتابونه جمع کوي او هغه د ارزونې لپاره بیلابیلو لیکوالو ته ورکول کیږي او د معیار له پلوه غوره کتابونه پکې جایزې ته ټاکل کیږي. خو لیکوال او څېړونکی ډاکټر نصیب الله سیما وایي په دغو جایزو کې تر معیار شخصي ملګرتیا، خپلوي او عمر ته زیات ارزښت ورکول کیږي.
موږ تر اوسه پورې لا هغه ځای ته رسېدلي نه یو چې په معیار باندې فیصله وکړو. په کار دا دی چې دا
داس خلکو ته ورکول چې هغه وګوري چې یار دغه کتاب واقعي د جوګا دی چې دغه تسوی وارد ورکم بیا به تا ته معیار راپورته کیږي کچیر د مقدار په حواله یا د عمر په حواله واړو نه تقسیمېدل شروع سي نو هغه د معیار چې کوم خبره ده هغه بیا شاته غورځي بس خلک بیا دا کوشش کوي چې بس یو کتاب چاپ کړم بیا به شناخت پسې وچلوم سفارش به پسې وچلوم دای واړ به واخلم نو دلته بیا معیار ته نقصان رسیږي.
دغه جایزې په درو برخو شاعري داستان او د څېړنې په برخه کې ورکول کیږي خو د علم او ادب نورې څانګې خصوصا ژباړه ځینې بې برخې ده. لیکوال پروفیسر خلیل باور وایي د څېړنې غوندې ژباړه هم ډېر ګران کار دی او د ژبو د ودې لپاره ژباړې ته ډېره اړتیا ده. حکومت باید د ژباړونکو د هڅونې لپاره د ژباړې کتابونو ته هم جایزې ورکړي.
زما په خیال تحقیق چې څونه ګران کار دی ژباړه تر هغه کم ګران نه ده. مثلا که ته د تحقیق څخه ژباړه کوې نو هغه له تا څخه د عمر خواري غواړي څومره چې محقق تحقیق کوي او دغه رقم که څه تخلیقي داسې فنپاري چې هغه ته په تخلیقي ژبه کې را ژباړي نو د هغه هم خواري که هغه ته تخلیق کار نه وي او تخلیقي صلاحیتونه نه لري هغه یې نسي ژباړلی نو هغه هم پخپله یو تخلیق دی نو په کار دا ده چې ژباړې هم په هغه کې شامل کړی شي.
له 2013 تر 2014 میلادي کلونو پورې چاپ شویو ادبي اثارو ته لا کالنۍ جایزې نه دي ورکړل شوې خو د کلتور ایالتي وزیر مجیب الرحمن محمد حسنی ژمنه وکړه چې نه یوازې به دغو اثارو ته ډېر ژر جایزې ورکړي بلکې د پښتو براهوي او بلوڅي ژبو د ودې لپاره به له ادیبانو سره مرستو ته دوام ورکړي.
ازادي راډیوي مجله له ازادي راډیو څخه اوري.
د باغچه اخبار څلورمه کڼه له چاپه راووته. باغچه د ماشوم د ادبیاتو د کور میاشتنی ارګان دی. د کور مشر اجمل تورمان وایي چې باغچه وړیا ویشي او هڅه به وکړي چې عمر وکړي او خزان نشي. له ښاغلي تورمان سره مې مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه درکوم. تورمان صاحب ستړی مسې د باغچه له اولې تر څلورمې ګڼې ټولې دې مبارکي
مننه همات صاحب
په کار خدا واجب ته اولې ګڼې په خبرې دو سره دې خبر کړی وای یو څه د دې باغچه په ایسه کې راته وایسته چې په باغچه کې کوم مطالب خبرې
باغچه د ماشومان د ادبیاتو کور میاشتنی ورګان دی چې د څلورمه ګڼه د څلورمه ګڼه چاپ شوې ده. په څلور مخو کې چاپیږي په رنګه ډول په خوی کاغذ کې. دا چې د ماشوم د ادبیاتو کور دی نو زیاتر ادبي مضامین پکې راځي. کیسه ده، ټوکې دي، شعرونه دي، معلومات هم دي پکې. داستان د ماشومانو د ادبیاتو د لیکوالو پیژندګلوي هم کله کله ده چې دوی ته پیژنو چې کوم لیکوالو دوی ته کار کړی دی. دغه موضوعات په بخشه کې راځي.
او تورمان صاحب تاسو د ماشومانو د ادبیاتو په برخه کې او دوی ته د نشراتو په برخه کې تجربه لرئ. په خو هم په دې برخه کې کار کړی. ستاسو په خیال اخبار لکه دا اوس چې ستاسو ده داسې یو شی به ښیي ماشومانو ته که به مجلې ښیي؟
زه فکر کوم هغه تجربه چې زه لرم په دې برخه کې اخبار ځکه ښه دی چې یو خو مونږ په مجلې کې تر اوسه پرې په افغانستان کې چاپ شوي دي. د دې دغه مصرف او لګښت یې زخته ډېر راغلی دی. دې لپاره ځلو 15 ګڼې چاپ شوي دي، نورې بیا نه دي چاپ شوي د مالي ستونزو له امله. دغه څلور مخه اخبار چې مونږ میاشت چاپوي یو خو په وخت سره ماشومانو ته رسیږي، بل دا چې دې ته په پام سره چې لیکوال هم کم دي مونږ میاشتنۍ چې لرو څلور مخکې دې ته لازم کافي مطالب پیدا کولای شو چې دا چاپ کو. او دریم دا د قیمت په موضوع يم ده. مثلا که څه هم دغه باغچه دغه چې دا د څلور غړي مونږه رایگان ویشلې دي، د قیمت موضوع په مجلو کې دا ده چې مثلا یو مجله شل 25 افغانۍ یا دیش سلويخ 500 پرې تمامېږي. که پرنګ ډول چاپ شي خو 500 ډالر اتمن تمامېږي. بیا دغه 500 خو ماشومان خو بیخي دي لپاره دغه نه لري وسنه لري چې پرې 500 پیدا مجله واخلي. او لویان هم د کورنۍ غړي هم دغه ناسم اقتصادي وضعیت لپاره چې له بده مرغه په افغانستان کې خلک لري هغه زړه نه کوي چې دغه 500 روپۍ وایي. دې باندې 15 ډوډۍ کېږي. زه به اوسه د ماشوم لپاره په دغه اخلم مجله اخلم، ولې که په 15 روپۍ 4 روپۍ باندې یو شی تمام شي هغه پلار هم مور هم ورته زړه ښه کوي چې ماشوم ته واخلي. خپله ماشوم سره هغه د جیب خرڅ د ورځې 10 روپۍ 15 روپۍ چې ورکوي هغه مثلا کېدای شي میاشت کې یوه ورځ دې ته ځانګړي کړي هغه اخبار واخلي.
دغه ګټه خو ایسته ده. خو اخبارونه معمولا ساتل کېږي نه؟ زما هم تجربه خو دا ده چې کله مجله را سره یې مجله او کتاب داسې لوړ هلته یو ځای کېدم ما اخبارونه معمولا نه ساتل کېږي. په هر حال یو بل چې ته تورمان صاحب زه متوجه شوم، البته دا زموږ د ماشومانو لپاره چې دی کوم مجلې چې چاپېږي ما دا شی نه دي پکې لیدلی چې چاپ شوي دي. د عملی زده کړو لپاره فرضاً د امکانات هم ستدي که د نقاشي په برخه کې عملاً ځینې مسائل تدریس سي لاندې لارې نه، البته ډېر عادي معمولي شیان لکه کارتونونه دي شروع سي. داسې مجلې هم ستدي په ښار کې، خارجي مجلې دي چې د هغو په مرسته تاسو کولای سئ چې دغسې یوه سلسله هم شروع کړئ. په دې اړه نظر څه ده؟
ومن صاحب، د نقاشۍ په اړه چې تاسو وویل دا برخه کمه ده په اخبار کې، موږ ورته په راتلونکي غواړو چې پام وکړو ځینې رسمونه نقاشۍ وي چې ماشومان خپله پکې عملا برخه واخلي، هغه رنګه کې هغه جوړې کې. دغه شان یو بل شی چې کمښت دی په دغه دقې کې میاشتنۍ کې، هغه د ځینې ذهني برخې چې مثلا ځینې ماماګانې دوی لیږي کنه په ځینې مجلو دې کې ورته ځای ورکړ شوی دی، دغه برخه هم کمزورې ده په دې برخه کې. دې برخې ته هم غواړو په راتلونکي کې
ما یعنی تنها دغه برخه منظور نه ده چې صرف نقاشي ده، نور موږ ډېر عملي کارونه کولای سو چې ورته ویښیو. فرضاً د دې ژمي تر موسمه پورې را په یاد سو دغه واورین سړي چې جوړوي، د دغو ډېر مختلف شکلونه په دنیا کې شته دي، عکسونه یې موږ وینو. یعنی کېدای سي چې له موسم سره مطابق یو شی ورته ور وښیو. همداسې ځینې عملي نور کارونه، فرضاً پسرلی را روان ده، په دې حیسه کې د نیالګي د ښودلو، یعنی مخکې تر مخکې چې ورته پیشبینه اوسو، ماشومان باید وهڅوو عملي کارونو ته.
ومن صاحب، تاسو دغه موضوع د واورینو سړیو چې یاده کړه، متاسفانه دغه ژمی او تېر ژمی دا د تېر ژمي پلان دی، مونږ د شیانې سره دا طرحه شوی دی بیخي چې لږ واوره ووري چې دا ماشومان د واورینو سړیو یو یو دغه سیالي جوړ کړتا. ولې له بده مرغه دا دوه واوره په دې اندازه نه ده چې یو سړی د جوړ کې مکه لمده وي چې واوره پی ووري سه بغه دغه شي. او دا موضوع خدای د پسلی لپاره چې تاسو کوم ایډیا ورکړه، ان شاء الله چې په دیوان دی ماشوم د ادبیات کور پام کی.
څومره کسان بوختي د باغچې په چاپولو د مطالبه پر راټولولو؟
بله، باغچې اروپي کار دی، موږ د مدیریت چارې دوه تنو خویندو ته چې د ادبیاتو د پانځي فارغین دي، نوې نڅه کال فارغ شوې دي، ماشوم د ادبیات برخه کې عملي تجربه لري. هغه له شمله نیازی مدیریت کوي او هغه له نګینه او منځوي مرستیالي کوي. دغه شان د ماشوم د ادبیاتو د کور ټول ګروپ په دې برخه کې بوخت دی چې څنګه وکولې شي ښه مطالب برابر کړي. دغه شان موږ غیر دین چې پخچې ته مطالب برابر وو، نور مچلو لپاره هم کوشش کوو چې مطالب برابر کړو. مثلا د کندهار نه ورېدونکو کوبک لومړی ګڼه چاپ شو، د ماشوم د ادبیات رکور همکاري دوی سره د مطالب د لیګلو په برخه کې وا شاند دریچې په نوم باندې په کابل کې اوبله مجله د ماشومان د پاره چاپ شوی. د دریچې لپاره هم ماشوم د ادبیات رکور هغه همکاري شته، دوی ورته مطالب لیګلي او پراتلونکي به ولیږي. زمنان په دې ورسې کې د افغانستان کې د ماشومان د ملاتړ د موسسې لخوا یو شمېر کتابونه چاپ شوي دي چې په دې ډېری کتابونه د ماشومان د ادبیات رکور غړي دي چې چاپ شوي. زه فکر کوم چې موږ په دغه تیر یو کال کې کوم ځوانان چې د ماشوم د ادبیاتو برخه کې ټولنې ته وړاندې کړي، هم مسیریت زخت ډېر غواړو په ځوان نسل باندې کار وکړو په راتلونکي کې هم چې دغه د ماشوم د ادبیاتو د لیکوالو برخه کې چې کومه خلا او کم تشه ده دا ډکه کړو. نو دا چې تر کومه په دې باندې کامیابیږو، تر کومه به بریالي وو، دا به وخت ثابته کړي. ولې موږ خپل هڅې ان شاء الله ادامه ورکړو.
تورمن صاحب، اکثره وخت د مالي ستونزو له وجې نه مجلې او اخبارونه د یو موده کار وکړي او بیا چې هغه بودیجه نه یې بیرته وتړل شي، څه فکر کوئ چې باغچه به څومره عمر وکړي؟
بله، همدې لپاره چې تجربو ثابته کړې ورته په خاطر دي، د کوبک په نوم باندې هم ما مجله درلودله په کابل نه چاپېده چې په امتیاز یې د کندهار رونو ته ورکړې، هغوی چاپي ورته نور مجلو دپاره هم ما کار کړی. دا د باغچه چې په څلور وخت کې موږ چاپو په اخباري شکل باندې، خو په خوی په رنګه کاغذ باندې دی لګښت کم دی. مثلا په زرو ګڼو څلور زره افغانۍ لګښت راځي، یعنی کبل څوګرا نه کی مونږه ماشوم د ادبیات کور غړي چې هغه 200 300 روپیا 500 روپیا وایچو، څلور کس مونږه کولای شو چې دې مصرف پوره کو. ډاډ ورکوم خپل مینوال ته چې ان شاء الله بخښه نه بندګي، او هغه دوستان چې کوړی چې بخښه سره مرسته وکي، او دا مرته هم چې راځي مهرباني وکي، دې نه مصرف نشته په دغه پرفنګي خدمت او کار کې سهم شیل مونږ سره.
کورمدان
ټولنیز شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس، لا آزادی رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د ګوتمه یو دغه مې په اړه به مخایې ځینې باورونه.